کی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمه اوس عصمت څاروان هرکلی کوم. په سر کې هم خبرونه. د طالبانو روغتیا وزارت وایي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې تر لسو زیات درملتونونه د کاري جواز د نه لرلو له کبله وتړل شول. د دغه وزارت ویندوی شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل دوی 19 درملتونونه څیړلي چې په نتیجه کې 12 درملتونونه وتړل شول. د ده په وینا د ارزونې پر مهال ځینې تر وخت تېر درمل هم راټول شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو ګرځنده روغتون د افغانستان په زلزله ځپلي پکتیکا کې فعاله شو. د اماراتو د دولتي خبري اژانس له مخې د دغه روغتون وسایل او تجهیزات وړ مورز له اماراتو څخه افغانستان ته استول شوي وو. په دغه روغتون کې چې 1000 متره مربع ساحه کې فعاله شوی، 15 اویا بسترونه، 15 اکسیجن دبې، 2 مجهز عملیات خونی او د بیړنیو صحي مرستو وسایل شامل دي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو له لوري د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اورزګان کې د پیوستون ژغ تلویزیون د نشریاتو مسؤل خان محمد سیال او د هلمند هیلی تلویزیون خبریال ځوان تکل د جمعې او شنبه په ورځو د طالبانو له لوري خوشی شول. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په یو بیان کې چې پرون کمیټې په ټویټر پاڼه خپور کړی، د طالبانو د حکومت له چارواکو غوښتي چې درې نور خبریالان هم خوشی کړي. او د ډنمارک د پلازمینې کوپنهاګن له ګڼې ګوڼې په یوه ډک پلورنځای کې د یوه وسلوال کس په حمله کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د پولیسو یوه چارواکی سورن توماسن تېره شپه خبریالانو ته وویل دغه 22 کلن ډنمارکی تر حملې وروسته ونیول شو. د ده په خبره داسې نه ښکاري چې په دې حمله کې دي بل څوک هم دخیل وي، خو پولیس لا هم څېړنه کوي. په ډنمارک کې د وسلې په ذریعه د تاوتریخوالي پیښې ډېرې نه کیږي. پولیس وایي لا وختي ده چې د پرونۍ حملې د انګېزې په باب څه وویل شي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي اوري. په روانه خبرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډې د هیواد د بحران لپاره د حل لار وړاندې کړه. په دې غونډه کې شزو برخه نه لرله. ځینې شزي وایي شده چې شزو پکې ګډون نه درلود.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي.
د کندوز سیل ځپلي کروندګر مرسته غواړي.
خلک ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته همکاري وکړو.
د افغانستان پخواني ولسمشر له افغانانو سره د پاکستاني پوله ساتو چلند وخند او زه د دغو څارویو ساتنه کوم. وکاله کیږي چې په ترکیه کې شپنی کوي. دا د هغو افغان شپنو ژغ دی چې په ترکیه کې شپنی کوي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په کابل کې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په خبرګون کې وایي د ناستې په هیواد کې د روان بحران لپاره رغون کې حل لار وړاندې کړی شو. د کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي د دې غونډې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې په یو مفصل تحلیل کې لیکلي دا ډول ناستې طالبانو ته په کور دننه مشروعیت نشي ورکولی. کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې په مشروعیت رونټیا او ټول ګډونوالي هم سختی نیوکې کړې دي، خو د طالبانو حکومت دا غونډه مهمه بولي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دینی عالمانو غونډه کې چې تیره اونۍ وشوه طالبانو خپلې غوښتنې په خلکو تحمیل کړې دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چې اوس له افغانستانه بهر په فعالیت بوخت دی د دې غونډې په اړه خپل تحلیل کې لیکلي د غونډې اجنډا له سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو لوریو سره شریکه نشوه او طالبانو په پټه یو اجنډا جوړه او په خلکو تحمیل کړه. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دینی عالمانو د غونډې پر اونتیا مشروعیت ټول ګډونوالي او د غونډې د پوښښ په برخه کې د رسنیو د پوښښ په محدودیت سختې نیوکې کړې او وایي د غونډه کې د افغانستان د روان بحران په اړه هیڅ رغوونکي حل لار وړاندیز نه شوه. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له قوله په دې غونډه کې ګډونوالو د خلکو د سازولۍ حق نه درلود او ورته بلل شوي ټول د طالبانو پلویان او د دوی فکري لارویان. د کمیسیون د طالبانو لخوا د دیني عالمانو په غونډه کې د ښځو په نه ګډون هم نیوکه کړې او زیاتوي د کارو خدا چې طالبان په نړۍ کې یوازینی سیاسي بنسټ دی چې په خپل سیاسي نظام کې د ښځو ونډه له منځه وړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا هم وایي طالبانو د دې غونډې د جوړېدو په برخه کې د هیواد هیڅ قانون په پام کې نه دی نیولی او د ټولو ټکو ته په کتو دا ډول غونډې نشي کولی دوی ته په کور دننه مشروعیت ورکړي. د طالبانو حکومت بیا د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په دې نظر مایوسي ښیي. د طالبانو وایانت ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا غونډه چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو د ټولو ناحیو نه پکې استازو ګډون درلود په 2,592 تنه تعداد یې و. دا ډېره لوی اکثریت چې په پوهانو راټولېږي او نظام مشروع ګڼي او حمایت یې کوي. ملګر ملتونه او د دوی اړوند نور مؤسسې باید واقعیتونه درک کړي د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې ونیسي.
طالب چارواکي وایي په دې غونډه کې په هغو موضوعاتو بحث شوی چې د افغانستان د خلکو غوښتنې وي. خود بشری حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د طالبانو لخوا د دیني عالمانو پر بلل شوې غونډه کې د طالبانو د مشرانو خبرو وښوده چې د دوی په فکری نظام، ادبیاتو او سیاسي جوړښت کې لا هم دیکتاتوري ژورې ریښې لري. د کمیسیون په غونډه کې ویناوي او د غونډې پریکړلیک هم تر پوښتنې لاندې راوستې او لیکي په ویناوو او پریکړلیک کې له تاوتریخوالي ډک او جګړیز ادبیات کارول شوي وو او لیکل شوي چې هغه کسان د اوسني نظام پر ضد کوچنی عمل هم وکړي باید سر یې پرې او له منځه یوړل شي. د طالبانو د دینی عالمانو غونډه چې تیره اونۍ رابلل شوې وه درې ورځې یې دوام وکړ، خو په کور دننه او بهر له دیني وکو سره پای ته ورسېده چې د خلکو بنسټیزو اړتیاو او غوښتنو ته یې ځواب ونه وایه.
یو شمیر ښځې وایي شده چې د طالبانو د حکومت له خوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ ښځه نه وه. دا ښځې وایي باور لري چې دا ناسته د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو په ګټه نه وه او د ښځو سمبولیک ګډون هم نه شوای کولی چې د دې ناستې پر پریکړو اغیز وکړي. دوی وایي طالبان او ځینې علما په ټولنه کې د ښځو له حضور سره مخالف دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې یو معترضه میرمن چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي خوشحاله ده چې ښځو د طالبانو حکومت د علماو په ناسته کې ګډون نه وکړی. دا وایي په دې ناسته کې د ښځو ګډون د ښځو په ګټه نه وو، ځکه د دې په خبره یو شمېر طالبان او ځینې علما د ښځو د منځوي کېدو پلویان دي.
موږ پوهیږو که ښځې په داسې ناستو کې ګډون هم وکړي ګډون به یې سمبولیک وي. موږ پوهیږو چې ځینې علما او حکومت یې ښځې حاشیې ته بیایي او خوشحاله دي چې ښځې په کور کښېني.
دا معترضه میرمن د طالبانو حکومت یوازې د نارینه حکومت ګڼي او وایي چې مشروعیت نه لري. د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی وایي د علماو ناسته له مخکې د یوې وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ یوازې په داخل کې د طالبانو د حکومت د مشروعیت ترلاسه کولو په خاطر جوړه شوې وه. د غلی یفتلی په وینا د طالبانو د دې ناستې پایله د افغانستان او افغانانو په ګټه نه ده. نوموړی دغه شان یو شمېر هیوادونه چې د افغانستان په مسایلو کې ښکیل دي او له افغان ښځو سره یوازې د خبرو په حد کې ملاتړ کوي هم انتقاد کوي.
باید له یادونه باسو چې یو شمېر هیوادونه په عملي او رسمي ډول د افغانستان په اوسنیو مسایلو کې ښکیل دي او دوی په هر ډول چې کولی شي هڅه کوي چې د طالبانو په اړه د نړیوالې ټولنې ذهنیت بدل کړي.
د ښځو د حقونو د فعالوای د طالبانو کورنیو او بهرنیو لابي کوونکو د دې مسلې لپاره زیات کار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت له لورې د علماو رابلل شوې ناسته له درې ورځو وروسته د شنبې په ورځ پای ته ورسېده او د دې ناستې په پریکړه لیک کې د ښځو د برخلیک په اړه کومه خبره نه وه شوې.
و هم اوریدل چې یو شمېر ښځې وایي شبوه چې د طالبانو د حکومت لخوا د علماو په رابلل شوې ناسته کې هیڅ ښځې ګډون نه درلود. په دې موضوع د پوهنتون له استادې او د ښځو د حقونو له یوې فعالې نرګس مومن سره خبرې کوو چې دا شیبه د تلیفون له لارې راسره ده. آغلې مومن، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو نظر څه دی؟ تاسو هم له دغه شوزو سره چې پراپور کې خبرې خبرې شوې سره تاسو موافق یاست چې شنه چې د علماو په غونډه کې شوزو ګډون نه درلود؟ دوی په نظر که شوزو ګډون کړی وای نو دوی ګډون به سمبولیک وای او کوم اغیز به په پریکړو نه درلود. تاسو څه وایست؟
سلامونه وخت تاسو او د درنو اوریدونکو په خیله د تر دې د موخ وخت درلودلی وي. که څه هم په لومړي سر کې ما په دې اړه البته زه د څو ورځو راهیسې په همدې موضوع کې زه غږېږم، مونږ د لومړي ورځې نه یوازې په دې چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نه و، البته په همدې شکل باندې نور هم اکثرا غونډې کېږي او یا هم په اداراتو کې په ښوونځیو کې په لویو نورو مجالسو کې د ښځو په پیکاواله باندې او دا چې ښځې په مجالس کې ګډون نه کوي په دې باندې مونږ همیشه یعنی دا خبره هم کړې چې واقعا دا یو لوی ستونزه ده او دا باید د دې ګرځي چې مونږ د دې ښځې دوی وار تر بله نافي کوي. نو دا کار دی چې د تېرې لس یولس میاشتې راهیسې دوی کوي. راځو مشخصه توګه دې غونډې ته د غونډه تا که څه هم دوی په مشخصه توګه مغه مشخص خپل د یوې ډلې کسان چې وغوی راغوښتي وو او په اخر کې ډیر خلک دې ته په تمه وو چې د دې غونډه پایله به څه وي. که څه هم د مغې لومړۍ ورځ نه څوک ورته داسې مثبت بینه نه وو چې د دې پایله به یوه ښه نتیجه ولري، یوه ښه پایله.
خو سوال دا ده چې که چېرته ښځو پکې ګډون کړی وای فکر نه کوي چې حداقل دې غوی اواز به اورېدل شوی وای؟
ترازم بالکل نو مونږ یعنی د لومړۍ ورځ راهیسې همدغه د مونږ فوکس ډېر په دې خبرې باندې و چې باید د ښځو ګډون پای پکې. خو په دې غونډه کې دوی په مشخصه توګه خپل که په عامیانه توګه ووایم خپل خدمتګاران راغوښتي وو، هغه کسان راغوښتي وو، هغه کسان چې دوی امر ورته کوي او د دوی تابعداران دي. نو که په دې کې ښځې وای یا نه وای دوی د هیڅ ډول فرق نه راوستي، تغیر نه راوستي، ځکه د تېرو لس یولس میاشت راهیسې تاسو وینئ چې یوازې کسان یوازینۍ هغه ډله چې د دوی په مقابل کې همیشه غږ جګ کړی هغه ښځې وي، خو د دوی په هیڅ صورت د دوی غږ نه دی اورېدل شوی دی او اوس هم د دې غونډې پایله یوازې په هماغه خبرو باندې پای ته ورسېد څه چې د دوی زړه غوښتي، څه چې دوی مشخصا د تېرې لس یولس میاشتې راهیسې په دې باندې کار کوي. نو که په دې ډله کې ښځه وایي یا نه وایي زه فکر کوم چې په دې کې باندې اصلا هېڅ تغیر نه وای راوستی، دا چې دوی په هېڅ صورت باندې ښځې نه دي راغوښتي، ځکه دوی پوهېدل که ښځې وي یا نه وي مونږ د هغوی خبرې نه منلې، مونږ اصلا د هغې اواز نه اورېدې. نو د همدې په خاطر دوی دا خبره وکړه چې باید د ښځو د میندې واوسي او یا د هم زامن واوسي، ځکه هماغه مشخصه ډله ده چې دوی ورباندې امر کوي او هغه د امر تابعداران دي.
څه فکر کوئ له غونډې خو معلومه شوه چې نه د نجونو ښوونځیو د پرانستلو نیت شته، ځکه چې هېڅ یادونه مو نه شوه. که څه هم یو دوه کسو د نجونو د ښوونځیو یادونه وکړه، اوس ښځو ته څه پکار دی چې څه باید وکړي؟
اصلا تاسو د دې شاهدان یاستئ چې د تېرو درې ورځو راهیسې ټول ورته سترګې په لار وو او غوږونه ټول ورته رانیولي وو چې کېدای شي یو حداقل د دې په وینا چې مونږ درې نیم زره کسان راټول کړي دي د څلور دېرشو ولایاتو نه مونږ دومره کسان راټول کړي دي، نو خلک ډېر ورته په تمه وو چې د نجونو د ښوونځي په اړه به د دې نه پوښتنې وشي او دوی به خپل دا مسؤلیت وګڼي د دې په اړه به خبرې وکړي. خو تاسو ولیدل چې هېڅ څه هم د دې پاړه و نه شو. ولې؟ ځکه هغه درې زره کسان کې زه مطمئن یم چې داسې کسان به همو چوغې غوښتل ښوونځي د نجونو په مخ باندې خلاص شي، خو هغوی له ډاره نه شي کولی، ځکه دوی یو دیکتاتورانه حکومت مخته بیایي چې هغه فقط دوی هغه څه چې غواړي هغه کسان وي هماغه مخته بیایي او د دې نه به ایخوا دېخوا راست د چپ هېڅ څه نه ویني نه د چا اوري. نو دا فقط خاصه ډله کسانو او مونږ په دې درې ورځو کې واورېدل چې دوی هېڅ ډول نه د نجونو د ښوونځي یادونه وکړه، فقط یو کس و چې هغه هم سریعتن خبرې بیرته تېرې شولې. نو د دې نه داسې په واضح توګه ښکاري چې دوی اصلا هېڅ پلان نه لري چې د نجونو ښوونځي خلاص کړي، ځکه د دې پخوانۍ دوره د دې هغه پخوانۍ تاریخ دا ثابته کړې ده چې دوی د ښځو لپاره د ښځو د تحصیل دښمنان دي او دوی په هېڅ صورت نه غواړي چې یوه باثباته او یوه سالمه ټولنه ولري، ځکه د یوې سالمې او باثباتې ټولنې اساس د ښځو تعلیم او تحصیل دی. د نیم قشر راویښول دي او دوی دغه نیم قشر راویده کړی دی. دوی نه هیڅ ډول استفاده د دوی د تعلیم او د تحصیل نه نه کېږي. هغه کسان چې تحصیل کده دی او یا هماغه نجونې چې اوس د دې په حالت کې دي چې هغوی باید درس ووایي، نو د دې د دغه درې ورځنۍ غونډې نه داسې ښکاري چې که څه هم خلک ورته مثبت په نظر نه ورته کتل، اصلا خلکو ورته خوشبینی نه درلودله. نو دا په واضح توګه بیا راښکاره کوي چې دوی د ښځو په مقابل کې، د ښځو د تعلیم، د تحصیل او د کار په مقابل کې اصلا کوم مثبته پرېکړه نه ده کړې.
ډېره زیاته مننه کور ودان د پوهنتون استاد او د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي
راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی چې د تورخم او سپین بولدک پر لارو د پاکستانی پوځیانو لخوا له افغان مسافرو سره ناوړه چلند غندي او له پاکستان غواړي چې ښه ګاونډي توپ وکړي. ښاغلی کرزی وروسته له هغه دا خبره په خپل ټویټر پاڼه کې کړې چې د شنبه په ورځ په تورخم کې یو کس ځان تر ټریلرې لاندې واچاو او سای ورکړه.
پاکستان ته اوختونکو افغانان شکایت لري چې د دواړو خواو پوله ساتي ځواکونه یې سخت ځوروي. د تورخم سپین بولدک او غلام خان پوله سره سلګونه افغانان چې پکې ګڼ ناروغان هم شته، هیله مند دي چې پاکستان دوی ته د ورتلو اسانتیا رامنځته کړي. په تورخم کې د راپورونو په اساس یو کس وروسته له هغه ځان تر ټریلرې لاندې واچو او سا یې ورکړه چې پاکستاني پولیسو افغانستان ته د اوختو اجازه نه ورکوله. د تورخم د لارې یو مسافر عباس چې دا پېښه لیدلې ازادي راډیو ته وویل.
او بس هغه سره ویل چې ما ورته 15 راسانهشته زنانه جي را سره، او بس نه پرېښودي چې ټیلر ته ځان واچوم. ټیلر ته چې ځان واچوم بس هغه لاړ، ختم شو، بیا تپ تپ شو، او بس بیا
د تورخم کمیساری کې طالب چارواکو بیا ویلي مړ شوی کس د علي شینواري په نوم د پولې اخوا یو خبریال پلار و چې د ماغي حالت ښه نه و. خو د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي بیا په خپل ټویټر باندې لیکلي چې په تورخم کې د یو افغان وګړي ځان وژنه باندې خواشینی دی. هغه زیاته کړې په سپین بولدک او تورخم کې له افغانانو سره د پاکستاني ځواکونو ناوړه چلند غندي او له پاکستانه غواړي چې ښه ګاونډیتوب وکړي. پاکستاني چارواکو د کرزي د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو شم به په کابل کې د پاکستان سفارت په یوه لامیا کې ویلي و چې تورخم کې یو پاکستانی وګړی تر ټریلری لاندې شوی. یوازې تورخم نه دی چې افغان مسافر پرې ځورول کېږي. د چمن سپین بولدک د کارګرانو یا لغړیانو د ټولنې مشر غوث الله هلته د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سر ظلم شروع دی پر دا بارډر باندې. زنان وهي په ډنډو په چلاخو، سپین ژری وي په دورځي، په سوو انسانان کې بیرانیږي، زړونه کې خرابیږي، د ګرمۍ د لاسه ډیره سخته ګرمي ده.
د راپورونو په اساس د پاکستان حکومت یو وار بیا د لوی اختر په درشل کې هغو افغانانو ته چې تذکرې لري افغانستان ته د اوختو اجازه ورکړي، خو پاکستان ته د اوختو لپاره لا هم د پاسپورت او ویزو موجودیت اصلي شرط دی. د چارې ګڼ هغه ناروغان هم پاکستان ته لا اوختو پاتې کړي چې پخوا په عادي تذکرو او اسنادو پاکستان ته اوختل. د خوست یو اوسیدونکی او ناروغ اخترجان وایي،
تکلیفینه دې موږ تب داسره ګرمۍ کې موږ ماس نه چې پاکستان ته سي، نو پاکستان ته موږ ضرر رسېږي. موږ خو مریضون خلک سپینګيري په 5000 کې دوه شریخ مریض وځرایم مړکی.
طالب چارواکو په تورخم او سپین بولدک له افغانانو سره د ناوړه چلند راپورو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازي صادق خان هم د ورستیو تحولاتو او پیښو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د لسکونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو مشان په جګړه کې د اوکراین د نړیدلو سیمو د بیارغونې تګلاره جوړوي. دا مشان د یوې دوه ورځنۍ غونډې په مخه نن د سویس په لوګانو ښار کې جرګه کیږي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څنګه پرې راپور چمتو کړی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
د لوګانو ښار د غونډې په ګډونوالو کې د اوکراین صدر اعظم دینیس شمیحال او د اروپایي کمیسیون مشره اورسلا وندرلین هم شامل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی چې په انلاین ډول غونډه کې ګډون کوي له مخکې نه خبرداري ورکړی چې په آزادو شوو سیمو کې د بیا رغونې کار ډیر پراخ دی. زلنسکی ویلی یوازې دا مهمه نه ده چې د یرغلګرو لخوا نړول شوي هر څه بیرته جوړ شي، بلکې اړتیا ده چې د خوندي نوي آرام او آزاد ژوند لپاره نوی بنسټ هم کېښودل شي. زلنسکی دا څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړې چې پر اوکراین د روسیې ځواکونو بریدونه لا هم روان دي. هغه زیاته کړې دا مهمه نه ده چې نن موږ په څومره سخت وضعیت کې یو، خو باید په یاد ولرو چې راتلونکی هم شته. په همدې حال کې د اروپا د پانګونې بانک د بهرنیو فعالیتونو مشر مارکوس برینډټ ویلي اوکراین یو لوی هیواد دی، ډېره برخه یې نړېدلې، نو د بیا رغونې پلان او همغږي یې ډېر ژر نشي پیلېدای. نوموړي د جرمني ډي پي اي خبري اژانس ته ویلي اوکراین دا مهال د لومړنیو خدماتو بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري چې هغه کې پاکې اوبه، کانالایزیشن، انرژي او انټرنیټ شاملېږي. د اوکراین لپاره د سویس سفیر سیمون پیډوکس چې د کانفرانس مشري ورلغاړې ده ویلي دا لا وختي ده چې د اوکراین د ټولې اړتیا کچه معلومه شي، خو په خبره یې غونډه کې به د راتلونکي کار پر نقشې کار وشي. هغه ویلي د اوکراین د بیا رغونې هڅې به که لسیزې نه وي نو کلونه وخت نیسي. ښاغلي پیډوکس وړاندوینه کړې چې د اوکراین د تاسیساتو د بیا رغونې لپاره به سلګونه میلیارد اروپایي یورو ته اړتیا وي. د سویس د لوګانو ښار کانفرانس پر اوکراین د روسیې له یرغل مخکې پلان شوی و، او هغه مهال اجنډا دا وه چې په اوکراین کې به د اصلاحاتو په اړه خبرې پکې کیږي، خو پر اوکراین د روسیې یرغل د کانفرانس اجنډا بدله کړه او اوس یې ګډونوال نن او سبا پر دې خبرې کوي چې څنګه او په څه ډول د اوکراین نړېدلي تاسیسات بیرته ورغوي. اټکل دا دی چې کانفرانس به د لوګانو د اعلامیې په نوم په یوه ګډ پرېکړه لیک پای ته ورسیږي.
ازبکستانی چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او د افغان سوداګرو د ستونزو د هواری په اړه خبرې شوې دي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وزارت سرپرست نوردین عزیزی تیر ورځ د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال او د سوداګرۍ وزیر سره په تاشکند کې لیدلي. په خبر کې راغلي چې په یاد ناسته کې سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا او دغه شان په ترانزیټي لارو کې د پرتو ستونزو په حل بحث شوی دی. د وزارت په وینا په دغه ناسته کې افغان پلاوي مقابل لور ته په تاشکند کې د سوداګرو ستونزې ورسولي او د حل کېدو په برخه کې ژمنې هم شوې. دغه شان په ازبکستان کې میشتو افغان پانګوالو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نه غوښتي چې په افغانستان کې پانګونې لپاره زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړي. د ننګرهار د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست وایي د یو ان ډی پی موسسې په مالي لګښت او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې په تخنیکي همکارۍ د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې بزګرانو ته کرنیز وسایل ویشلي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالداري وزارت د دې ریاست له قوله په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه وسایل تیر ورځ د شپږو شوراګانو له لارې شاوخوا 150 بزګرانو ته ویشل شوي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ویشل شویو وسایلو کې د جوارو هایبرید تخمونه، کیمیاوي سرې، دوا پاش او یو شمېر نور کرنیز وسایل شامل دي، او د افغانستان لپاره د هالند کمیټې او یو ان ډی پی د دې ولایت په یو شمېر نور ولسوالیو کې هم د ورته پروژو د پلي کېدو خبره کړې. او نن په افغانستان بانک کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو ایرو 93 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پونډ 26 افغانۍ 90 پوله، یو سودریال 30 افغانۍ، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 325 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې هم لومړی له نوریاس نوري اورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ګارډین ورځپاڼې د افغان عالمانو غونډه د نجونو د زده کړې په چوپتیا پای ته ورسېده. تر سرلیک لاندې په یوه مطلب کې لیکلي د په زرګونو افغان دیني عالمانو او قومي مخورو غونډه پای ته ورسېده او ګډونوالو یې له نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو غوښتنه وکړه، خو پر نجونو د ثانوي زده کړو د لګول شوي بندیز په اړه غلي پاتې شول. د ګارډین په لیکنه د طالبانو له بیا واکمنېدو نږدې یو کال تېرېږي، خو تر اوسه د نړۍ هېڅ یو هېواد حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. ډیپلوماتانو ویلي چې د نجونو پر زده کړې بندیز یو له هغو مهمو لاملونو څخه دی چې طالبان لا هم په نړیواله کچه منځوي دي. پر دې مسلې د دې ډلې په لیکو کې هم ډېر کسان چې غواړي خپلې لوڼې زده کړې وکړي ناراضه دي. ګارډین وړاندې لیکي ټاکل شوی وه چې د نجونو ټول ښوونځي په تېره مارچ میاشت کې پرانستل شي، خو په وروستیو شیبو کې دغه پریکړه ظاهرا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده په امر بیرته واخیستل شوه. د ګارډین په لیکنه دینی عالمانو او د ټولنو استازو چې ټول نارینه وو درې ورځې په غونډه کې د هیواد راتلونکي په اړه خبرې وکړې چې تقریبا ټولو یې د طالبانو د واکمنۍ ملاتړ وکړ. د دې هیله کې ده چې د غونډې ګډونوال به د طالبانو مشرتابه ته په سیاسي ډګر کې ځینې انګېزې ورکړي چې دغه بندیز لرې کړي، خو د راپورونو له مخې د غونډې له 4,500 د زیاتو ګډونوالو له جملې یوازې 2 د نجونو د ثانوي زده کړو د بیرته پیلېدو لپاره خپل غږ اوچت کړی دی. د غونډې د پای په پریکړه لیک هم دغو عالمانو یوازې د عصري او مذهبي تعلیم او د ښځو د حقونو د درناوي اړتیا ته اشاره کړې، خو واضح نه دي ویل شوي چې په دغو حقونو کې د ښوونځي حق هم شامل دی او که نه. ګارډین د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د حقونو د برخې د مسؤول هیدر بار خبرې راخیستې چې ویلي دي دا سخته ده چې د طالبانو د سترې غونډې په پای کې زده کړې او د ښځو حقونو ته د مبهم اشارې په اړه سړی هیجاني شي. طالبانو مخکې ډېره واضح دا ژمنه کړې وه چې ټول ښوونځي بېرته پرانیزي، خو دغه ژمنه یې بیا ماته کړې. هغې ویلي د دغه بندیز په وړاندې چې ښکاري هغه دایمي دی، د نړیوالې ټولنې لخوا نور د ژورې اندېښنو څرګندولو وخت تېر شوی او بسپنه ورکوونکو ډیپلوماتانو او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دغه جنسیتي تبعیض په وړاندې عملي اقدامات وکړي. د کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي او پر ښځو د نورو محدودیتونو تر څنګ ډېرې فعالې ښځې په ټولنه کې له فعالې ونډې اخیستو منع کړی شوي دي. د نیو عرب خبرونه هم په کابل کې د دینی عالمانو غونډې ته پام اړولی او تر دې سرلیک لاندې چې د طالبانو په وروستۍ غونډه کې نارینه وو د ښځو استازیتوب کاوه په یوه مطلب کې لیکلي، د دینی عالمانو او قومي مخورو په دې غونډه کې هیڅ یوه ښځه نه وه. خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي هغه خبرې راخیستې چې د دغې غونډې په ترڅ کې باختر دولتي خبري اژانس ته کړې دي. هغه ویلي چې بېلابېلو خلکو او د بېلو نظریو خاوندانو د ملي یووالي د پیاوړتیا لپاره په دې غونډه کې ګډون کړی دی. د نیو عرب په لیکنه ښاغلي حنیفي د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ښځې هم په دې غونډه کې ګډون کوي که نه، ویلي چې ښځې زموږ میندې او خویندې دي او کله یې چې زامن په دې غونډه کې وینو په یو ډول دوی هم پکې برخه لري.
په کندز کې کاروانګر وایي چې وروستیو سیلونو یې کاروندې له منځه وړي دي او مالی زیانونه یې کړي دي. دوی له چارواکو غواړي چې ورسره مرسته وکړي. په دې اړه راپور واوري.
د کندز د علي آباد امام صاحب ګلتیپی چهاردری او د شیرچی ولسوالو یو شمیر کاروانګرو په سیمه کې له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین د علي آباد ولسوالۍ د لقی کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال موږ پر پنځرس چې بندبکه کې خټکی دوانې او نور سبزیجات کرلی وو او پرې پنځه لکه افغانۍ لګښت راغلی وو، خو زموږ ټول کښت سیلاب له منځه یووړ او یو میلیون افغانۍ راته تاوان رسېدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دي.
د چهاردرې ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته 3-4 لکه افغانۍ تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
50 کلن روزیدین د کندوز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه 1 لک یا 1.5 لک مصرف میشه، 3 لک 4 لک عاید میگرفته مینیمم. جا
پر دیش پش جری په ځمکې مې 1 لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه 4 لک افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه، خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راته له خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو لمخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلوی او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته درانه زیانونه اړولي دي.
زموږ اخلا ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر او په منځني صفه دوله شپږ نیوي خبرې شي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدي شي او هم مطالب لوستل شي. زموږ ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com یا azadiradio.org. د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث هم لرو چې په څو شیبو کې به اسد الله لودین وړاندې